په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دی وبله غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له نجیب عامره.
خبرونو سر ټکیله پرونی جګړه وروسته نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت آرام دی. افغان ولسمشر وایي د ترکیې له پانګونې او خصوصي سکتور نه یې حکومت ګټه اخیستل غواړي او امریکا د روسیې خلاف د نورو بندیزونو لګولو پلان لري. د خبرونو تفصیل. د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د کرم ایجنسی او خوست ترمنځ پر پوله د پرونی نښتې نه پاس نن وضعیت آرام دی. که څه هم د پاکستان له لوري د وربان په اړه سند ویل شوی، خو د خوست والی حکم خان حبیبی نن مشال سره د خبرو پر مهال د دې خبرې پخلی وکړ.
جګړه تر ماسپخین درې بجو نه وخته دوام درلود. سخیله او خفیفه وسلو ډزې کېدلې. د درې بجو نه وروسته جګړه مهار شوه. وروسته په دندې پټان کې د دواړو دولتونو د نظامي رهبرۍ ترمنځ ناسته وشوه، یو کلي وربند وشو.
افغان او پاکستانی چارواکي پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه پوري کوي. په پرونی جګړه کې دواړو خو ته مرګ ژوبلا وختی ده. پرون د پاکستان د پوځ لخوا په خبره شوې یو خبر پانه کې ویل شو چې د افغان سرتیرو لخوا پر اف سي ځواک د بریټ په نتیجه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی. خو د افغانستان چارواکي بیا ادعا کوي چې لومړی پاکستانی سرتیرو د خوست په زازی میدان ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو بریټ ترسره کړ او دوی ورته جواب ویل دي. افغان لوری وایي په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او یو ولسی کس وژل شوی او درې نور بیا ژوبل شوی دي. د نښتې ځای لري پرته غریزه سیمه ده چې ورته خبریالان لاسرسی نه لري، نو ځکه مشال لډیو په ازادانه ډول د افغانستان او پاکستان د چارواکو د دعوو تصدیق نشي کولی. د بلوچستان چارواکو پرون ویل چې په کوټه ښار کې وسلوالو دوه سویان وژلي او 15 یې ټپیان کړي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما مشال لډیو ته ویل چې د اتوار په مازیګر پر سبزل روډ د عیسا نګری په سیمه کې پر موټرسایکل سپاره وسلوالو پر عیسویانو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی په کلیسا کې د عبادت کولو څخه وروسته د وتو په حال کې وو. په وژل شو کې یو ماشوم هم ښودل کېږي. د برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قبوله کړې ده. شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه په کوټه کې وسلوالو څلور عیسوي وګړي ووژل. پروسږ کال د ډسمبر په میاشت کې د کریسمس په موقع هم په کوټه کې پر کلیسا وسلوال بریدو شو چې پکې نه کسان وژل شوي او په لسګونو ټپیان شول. د تیرو دواړو پیښو ذمهواري هم داعش وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به دوی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه د حکومت 15 کلنه موده مخ په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه پس د نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې هر کال وفاقي او صوبایي حکومتونه د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي، خو د اوسنیو حکومتونو آئینی موده نږدې په پوره کېدو ده او ټاکل شوې ده چې نوي انتخابات به سخت کال د جولای په میاشت کې ترسره شي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې ښایي تر وخت لمخه بجټ وړاندې کړي، خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې که وفاقي حکومت وړاندې هم کړي خو دوی به نه کوي. د افغانستان ولسمشر وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې او لري او افغان دولت پر دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرستیال فتح متین په مشرۍ د ترکی پانګوالو له یوې ډلې سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی پرون مشال لډیو ته وویل چې په ارګ ماڼۍ کې د دې لیدنې پر مهال ترکی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا وښوده. دی وایي ترکی پلاوی لیوالتیا وښوده چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. افغانستان هم د ترکیې له پانګونې ملاتړ وکړ. د ښاغلي مرتضوي په خبره افغان ولسمشر همداراز د پانګونې لپاره د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړه. امریکا پلان لري چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ په سر د روسي خلاف نوي هدفي بندیزونه اعلان کړي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر نیکی هیلی د یکشنبه په ورځ وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د امریکې د خزانه وزیر به دغه بندیزونه نن اعلان کړي. هیلی زیاتوي دا بندیزونه به نیخ په نیغه د هغو ټولو کمپنیانو خلاف وي چې بشار الاسد سره د لوجستیکو سامانونو د مرستې یا د کیمیاوي وسلو د استعمال سره تړاو لري. هغه وایي اوس به ټول دغه بندیزونه دردونه محسوس کړل شي، ځکه ټول پدې پوهیږي چې دوی یو قوي پیغام استولې او هیله مند دي چې مقابل لوري دې ته غوږ کېږي. امریکا، برتانیې او فرانسې د تیرې پنجشنبې په ورځ د شام خلاف هوایي بریدونه ترسره کړي. دوی دا کار د شام د حکومت لخوا د تیرې هفتې د کیمیاوي وسلو د استعمال په غبرګون کې ترسره کړي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي. روس چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ژمن کلک ملاتړ کوونکی هیواد دی، ویلي دي چې د امریکې، برتانیې او فرانسې لخوا ترسره شوي دغه هوایي بریدونه د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده او له دې سره په شام کې د شخړې د هوارې لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو هڅې نورې پیچلې شوې دي. اروپایي کمیسیون له اروپایي ټولنې سره د البانیا او مسیدونیا د یو ځای کېدو په هکړه د مذاکراتو د پیلولو سپارښتنه کوي. دا خبره د هغه سند په مسوده کې شوې ده چې مشال رډیو ته هم رسیدلې ده. دغه سند د اروپایي ټولنې د کلنی راپور برخه ده چې په پام کې ده د راتلونکي سې شنبې په ورځ په سټارسبورګ کې خپور شي. دا راپور د دې خبرې وضاحت هم کوي چې د لویدیځ بالکان هیوادونه او ترکیه چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي، د دغه ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره څومره مزلې وهلې. اروپایي کمیسیون له 2009 کال راهیسې هر کال د مسیدونیا سره د مذاکراتو د پیلولو سپارښتنه کوي، خو په دغه کونسل کې غړي نور اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول یونان تل د خبرو مخه نیسي. د 1991 کال راهیسې چې مسیدونیا خپلواکي اعلان کړې، یونان ورسره د دغه هیواد د نوم پر سر اړیکې خرابې ساتلې دي. یونان په خپل شمالي گاوند کې د مسیدونیا د نوم د استعمال پر سر اعتراض لري، ځکه چې دوی په خپل په شمال کې په همدې نوم صوبه لري او دوی ګڼي چې له دې سره د ځمکې په سر لانجې سر پورته کولی شي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری تیر ورځ کورمې ته څیرمه د پاکستان او افغانستان پر پوله د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د کورمې یو اوسیدونکي وایي په نښته کې د سیمې عامو خلکو ته زیان نه دی وخته.
علاقے خلکو خپل فیملیز یا وړ بچی چې کوم دی هغه نورو علاقو ته شفټ کړي دي، ځایي خلکو ته څه نقصان نه دی رسیدلی.
د عوامي نېشنلګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په بونیر کې ولسی غونډې ته په وینا کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې په آئین کې له شویو ترمیمونو سره غرض ونه لري. او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې له ځوانانو سره د کارکونکي او د پرمختیايي چارو د یو پو رازق فهیم خبرې وري.
ځوانانو د ګلوبل ژوند چې هغه کوم شان او مواقع افریقي لا هم له خدي استفاده وکولای شي.
هله داله مشال رادیو سره اوسې. اولنۍ موضوع ته پر شو، تیر ورځ د افغانستان او پاکستان پر پوله د دواړو هیوادونو ځواکونو نښته کړې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وختې. د پاکستان پوځ دا کوي چې اول برید افغان ځواکونو کړی او دوه پاکستانی سرتیري وژلي او درې نورې ژوبل کړي دي. بلخو افغان امنیتي چارواکي دا کوي چې برید پاکستانی ځواکونو پیل کړی او یو افغان پولیس او یو عام وګړي وژلي دي. د افغان چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې د پرون له دریو بجو راهیسې له غیر وروسته پر پوله وضعیت آرام دی. منور شاه تفصیل راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې موافقې په ترڅ کې پرون د کورمې د شورکو او خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ ترمنځ په پوله ډزبندي شوې او نن په سیمه کې آرامي ده. د چارواکو د وینا تر مخه دغه پرونی خطا تر دریو غنټو جاری و. د پاکستان د پوز د اما اړیکو څنګه ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې ځواکونه په سیمه کې په سرحدي پوله د ازغن تار لګولو لپاره تیاری کوله چې له پولې پورې غاړه افغان ځواکونه په دازي وکړي. په کې دوه پاکستانی سرتیري وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. د ISPR په وینا پاکستانی ځواکونه جوابي کاروي کړې ده. هلته په کوزه کورمه ایجنسی کې بیا یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل په دغه خطه کې د پاکستانی ځواکونو درې تنه وجل شوي او 14 جوبل شوي دي. بلخوا د افغانستان خوست ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې اول پاکستانی ځواکونو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو برید وکړ. د خوست والی حکم خان ابيبي نن د ګل په سهار مشال ریډیو ته وویل چې جګړه تیر مازیګر پای ته رسیدلې او په دې جګړه کې دوه تنه ملکی افغانان وژل شوې دي. نو موړي په دې جګړه کې د پاکستان لوري ته د زیات مرګ ژوبلې وختو ادعا وکړه. وی ویل چې د دریو پاکستانی سرتیرو لاشونه د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې او یو تن یې ژوندی هم نیول شوی دی. په دې اړه پاکستان لا هم څه نه دی ویلي. په دې پیښه کې د کورمې عامو خلکو ته ضرر نه دی رسیدلی. یو ځایي اوسیدونکی او مشر ابرار حسین جان توري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل هلته عامو خلکو ته ځکه زیان نه دی رسیدلی چې دوی د جګړې له میدانه ډېر لرې دي.
د دې علاقه ټوټل آبادي چې کومه ده هغه تقریبا 250 کورونه دی او د دغه علاقې خلکو څخه بعد صورتحال رامخې ته کېدل له وجې خپلې فیملیز یا وړ بچي چې کوم دي هغه نورو علاقو ته شفټ کړي دي. کم ځکې چې دا ناخوشګواره پېښه رامخې ته شوې ده په لاکې پیږي کې هغه علاقه کوم ځکې چې آبادي ده هغې نه تقریبا 1.5-2 کیلومتره فاصلې باندې ده. د دې له وجې عام عوام ته یا ځایي خلکو ته یا قبایلو ته څه نقصان نه دی ته رسېدلی او موجوده صورتحال هلته دا ده چې اوس د بادر ټوټل کنټرول چې کوم دی هغه پاک فوج او د ایف سی ځوانانو سره ده.
دا راز ریپورتونه وایي چې د پولې دواړو خواو ته ځایي خلکو هم پرون د خپلو ځواکونو په ملاتړ دغه جګړې ته وردانګلي وو. په دې اړه خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ د کرکې سبب ګرځي. په کار ده چې مخنیوی یې وشي.
اوس چې دلته په کورمه کې د خوست ترمنځ چې کومه واقعه شوې ده هغه کې هم ولس ته هم وګړو ته د جنگ د پاره کال ورکولو یا وی ته ویل چې د چتا سراشي زمونږ ملاتړ کوي. دا یو ډیره بد خبر ده. زه دا وایم چې د دواړه گاونډي وادونه دي د دواړو ولکونو بزرګونو ولس چې کوم نه غيوب سر پرشتو کوم دي د جګړې چې کوم نه دا د حل لار نه ده. چرته چې داسې خلک چرته چې داسې تنازع ای نو فکر دار چې هغه د خبرو تر د لارې هغه حل شي د خبرو تر د لارې غشخړې هواري او د بده مغه د فکر پاکستان او د افغانستان تر منځ چې کوم تاو تری خالې دی په یو بل باندې بد اعتمادي نه په یو بل باندې تورونه دي دا خبر نه ده.
شورکو د کوزې کورمې د علیزول وې د زړخته 40 کیلومتره لری پرتا آرام سیمه ده چې په افغانستان کې له خوست سره ګډه پوله لري. مشال ریډیو د دې پیښې په اړه د دواړو خواو د چارواکو د ادعا او آزادانه تصدیق نشي کولای.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسوبجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر عیسایانو شوی یو وسلوال برید کې دوه عیسایان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي په خبرون مازیګر د کلیسا مخې ته شوی ده. د دې برید مواري اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش منلې ده. په کوټه کې په دروستو کې پر عیسایانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. عبدالحی کاکړ رپورټ راکوي.
د کوټي د پولیسو مرستيال مشر عبدالرزاق چیما مشال ریټول چې پرون مازیګر پر سبزل روډ د عیسا نګری په سیمه کې پر موټر سایکل سپاره وسوال پر عیسایانو هغه وخت ډز وکړي چې کله هغه ل عبادت ورسره ل کلیسا د باندې راووتل. د دپونا په برید کې دوه عیسایان وشل سوي او 15 ټپیان دي. په وشل سو کې یو ماشوم هم دی. زخمیان د کوټي بولان میډیکل کمپلیکس ته وړل سوي دي. که څه هم پولیس او اف سي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي خو لا هم څوک نه دی نیولی. په دې ورستۍ کې په کوټه کې پر عیسایانو د وسلوالو بریدونو پیښې زیاتې سوې دي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د اپریل پر لومړۍ نیټه په کوټه کې وسلوالو 4 عیسایان ووژل. پروسه ښکال د ډسمبر په میاشت کې د کریسمس پر موقع هم په کوټه کې پر کلیسا وسلوالو برید وکړ چې پکې 9 کسان وژل سوي او لسکونه ټپیان شول. د تیرو دواړو پیښو ذمہ‌داري داعش وسلوالي ډلې منلې وه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دراتلون کی مالی کال لپاره د بجټ نو وړاندې کولو اعلان کړی دی. پرویز خټک دا اعلان پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. نوموړي وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د تحریک انصاف د اسمبلی او د هغو غړو فهرست هم اعلان کړي چې ورباندې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تورونه لګیدلی دي. بیا هم د عبدالحی کاکړ رپورټ.
په پرونی خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د بجټ د سینټ د انتخاباتو پر مهال د تحریک انصاف د اسمبلی د غړو د ووټونو د خرڅولو د پلټنو او د پېښور تیز رفتار بس په ګډون په ځینو نورو موضوعاتو د پښتنو ځوابونه وویل. د راتلونکي مالي کال د بجټ په اړه پرویز خټک وویل د حکومت 15 کلنۍ موده په پوره کېدو ده، نو دا کار به راتلونکی حکومت کوي.
دا بجټ ځکه نه پیش کوو چې دا د نیکسټ حکومت چې نوی را روان دی دا د هغې حق دی چې خپل بجټ جوړ کړي، ځکه دا موږ دا اختیار هم نه په کار چې موږ چا لپاره بجټ جوړ.
په پاکستان کې هر کال وفاقي او صوبایي حکومتونه د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي، خو د اوسنیو حکومتونو آئینی موده نږدې په پوره کېدو ده او ټاکل شوی ده چې نوي انتخابات به سش کال د جولای په میاشت کې کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې شایي تر وخت لمخه وفاقي بجټ وړاندې کړي، خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې که وفاقي حکومت یې وړاندې هم کړي خو دوی به یې اعلان نه کړي. د خبري غونډې پر مهال له پرویز خټک وپوښتل سو چې د سینټ په تیرو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د اسمبلی پرځونو غړو د ووټ خرڅولو تور لګیدلی وو او په دې اړه دوی یوه کمیټه هم جوړه کړې وه. د هغې نتیجه به کله راځي؟ د هغه جواب وو
فهرست مکمل شوی دی او تاسو به وګورئ چې په راتلونکو څو ورځو کې به موږ ښکاره اعلان وکړو چې دا کسان د تحریک انصاف لپاره د منلو وړ نه دي. د دوی شمیر به 13-14 وي.
په پېښور کې د تیز رفتار بس پروژې له وجې، په ښار کې د لارو کنستو له وجې، د راولاړ سو ستونزو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې پرویز خټک وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بس سرویس ځینې لارې خلاصې کړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو ټاکل شوی راتلونکي جولای میاشت په پاکستان کې عام انتخابات وشي. په دې تړاو بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ولسی غونډو په ترڅ کې د انتخاباتي کمپاینونو لړۍ پیل کړې. پرون د خیبر پختونخوا په بونیر کې عوامي نېشنل ګوند جلسه وکړه او په لاهور کې بیا د واکمن مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان د ریلوې وزیر صاد رفیق یوې ناستې ته وینا وکړه. د دواړو ګوندونو مشرانو د پاکستان په روان سیاست او د راتلونکو انتخاباتو په اړه څرګندونه وکړې. نجیب عامر حال راکوي.
د خیبر پختونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند ولسی غونډې ته د ګوند مشرانو اسفنیار ولی خان، حیدر خان هوتی، سردار حسین بابک او ځینو نورو ویناګانې وکړې. اسفنیار ولی خان په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف پر حکومتي کارکردګۍ او د هغه ګوند پر مشر عمران خان نیوکې وکړې. نوموړي په خپله وینا کې په دې وروستیو کې د پاکستان په میډیا کې د 13 ترمیم په اړه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوال لخوا له خبریالانو سره په شخصي ناستي کې د کړو خبرو په اړه هم څرګندونه وکړي. اسفنیار ولی خان وویل چې که هر چا د 13 ترمیم د بدلولو هڅه وکړه نو ګوند به احتجاج کوي. له جنرال باجوا سره په شخصي غونډه کې ناستو خبریالانو وروسته په مختلفو ورځپاڼو کې لیکنې خبرې کړې او ادعا یې وکړه چې جنرال باجوا ویلي چې 13 ترمیم خنډونه پیدا کوي، خو پر دې باندې په پاکستان کې ډېر تود بحث وشو. خو د مارچ په 28 د پوځ د اماړیکو ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د خبرې غونډې پر مهال وویل چې د پوځ مشر جنرال باجوا په ناسته کې له سره د 13 ترمیم ذکر نه دی کړی. 13 ترمیم په 2010 کال کې ټولو ګوندونو په متفقه توګه له پارلمانه منظور کړو چې پکې د مرکزي اختیارات کم کړي او د صوبو هغه زیات کړو. څه وخت چې اسفنیار ولی خان په بونیر کې جلسه کول، نو هم هغه مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان د ریلوی وزیر سعد رفیق بیا په لاهور ښار کې یوې غونډې ته وینا کوله. نوموړي پاکستان سپریم کورټ او نورو ادارو ته په اشاره سره وویل چې دوی نه غواړي له چا سره جګړه وکړي.
موږ جګړه کول نه غواړو، داسې نه ده چې زموږ جنگ نه دی زده، خو جګړه هیڅ نتیجه نه ورکوي. موږ نه لوړ راخلو او نه پرې څوک وهو، نه هم چاته کنزل کوو، خو خپله خبره وکوو په خپل انداز کې، به یې کوو په مستقل مزاجۍ سره، به دا خبره کوو چې په دې هیواد کې د ووټ د فیصلې تقدس به منل کیږي. که داسې وشي نو بیا به هیواد ترقی کوي، ملک به ضرور د قانون او آئین مطابق چلول کیږي. که څوک ښه کار وکړي باید ستاینه وشي، که څوک غلط کار کوي پکار دی چې احتساب یې وشي.
سپریم کورټ پروس کال د جولای په میاشت کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې د مسلم لیگ مشر نواز شریف نه اهله ګرځولې او سور از وړاندې هغه د ټول عمر لپاره نه اهله کړ. نواز شریف او ګوندې د سپریم کورټ پر فیصلې پر لپسې نیوکې کوي، خو تحریک انصاف او د اپوزیسیون ځینې نور ګوندونه بیا د عدالت فیصله ستایي.
په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
د پنجاب حکومت د سپریم کورټ د یو جج اعجاز الحسن پر کور د ډزو د پیښې د پلټنو لپاره ګډه کمیټه جوړه کړې. بلخوا پولیسو پرون د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د نوموړي پر کور د شنبه په شپه او د یک شنبه سهار وختي دوه ځله ډزې شوې وې. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان مطبوعات وایي چې د پنجاب حکومت لخوا چې د چیف جسټس اعجاز الحسن پر کور د ډزو د پیښې په اړه پروند کومه پلټنیزه کمیټه جوړه شوې ده. د هغې مشر به د پولیسو مرستیال مشر محمد طاهر کوي. په کمیټه کې به د آی ایس آی، ایم آی او سپیشل برانچ چارواکي هم شامل وي. بلخوا هم پروند د پیښې پر ضد پولیس سپاهي آصف د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړه. په مقدمه کې د قتل د اقدام او ترهګرۍ ضد دفې شامل دي. پولیس وایي چې د لاهور په ماډل ټاون کې د شنبه په شپه د اتوار په سهار د جسټس اعجاز الحسن پر کور دوه ځله ډزې شوې وې. د دې پیښې پر ضد د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو خفګان ښودلې، او پرون د پوځ د عامه اړیکو ادارې آیس پی آر هم په دې اړه خبر پاڼه جاری کړه چې پکې د پیښې غندنه شوې ده. فوج شخ کړی چې باید داسې پر امن فضا رامنځته کړی شي چې له مخې ریاستي ادارې په مؤثره توګه خپل رول ولوبولای شي. بلخوا هم نن د پاکستان بار کونسل د جسټس اعجاز الحسن پر کور د برید پر ضد هړتال اعلان کړی و، خو وروسته د چیف جسټس ثاقب نصاب په غوښتنه بیرته واخیست. د وکیلانو اتحادیه مرستیال مشر کامران مرتضی پرون ماښام مشال ریډیو ټول چې دوی به یوازې علامتي احتجاج کوي، او وکیلان به له یو لسخه تر پاوکم 12 بجو پورې په مقدمه کې نه حاضرېږي او تر لاسونو به توري پټې تړي. د یو جج پر کور دوه ځله ډزې شوې دي، یو ځل د شنبه پر شپه او دویم ځل د اتوار پر سهار. که دا ډول ججان ګواښل کیږي نو د دې ذمہواري خو پر حکومت راځي. هغه جج محافظان هم لري، یو عام کس خو نه دی، او بل هغه مقدمه هم اوري. نو په داسې حال کې د یو چا پر کور برید کول او بیا د ملزمانو نه نیول کېدل په خپله یو ناشنا خبره ده. خو د بلوچستان وکیلانو اتحاده وایي چې دوی د نن علامتي احتجاج برخه نه دي. د بلوچستان بار کونسل او جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې باید اول د دې پیښې پلټنه وسی.
موږ د بلوچستان بار کونسل په حواله باندې خو موږ له ملګرو دا سره فیصله کړې چې موږ نن هړتال په دغه حواله باندې نه کوو، چونکه موږ دا خماسه سوو چې د ججانو سیکوریټي یا دغه د کورو سیکوریټي دومره سخت ده چې دغه له څنګه سره خو سړی نشي ترېدلی. فایرنګ کېدنګ خو ډېر مشکل کار دی. نو دغه فایرنګ موږ د بار کونسل په دغه نظر ورته ګورو چې اول خو دا رنګه واقع سوي هم نه ده، که سوي هم ده دا هغه یو درېیم قوت چې دی هغه له دا تر راکیسو زه فایده اخیستل غواړي. دا وخت چونکه د سیاسي کم تمام چې دی سیاسي دغه چې دی د هغه مزید ګمبر کېدنګ د پاره او جوډیشری او پولیټیکل دغه چې د لیډرشپ نور مزید تناو پیدا کېدل د پاره دا یو دریم کوتي واربته.
خو د خیبر پښتونخوا د وکیلانو مشر فدا محمد خان وایي چې دوی د پاکستان بار کونسل د احتجاج ملاتړ کوي.
پاکستان بار کونسل یو پریس ریلیز جاری کړی دی واقعي کنډم کړی ده. کے پی بار کونسل هم کنډم کوي او پاکستان بار کونسل چې خبره کړې ده هغه موږ اډاپټ کړو. احتجاج به ریکارډ کړو جی بار روم کې به جمع کیږو تقریرونه جلسې به کړو.
جسټس اعجاز الحسن له هغو 15 ججانو دی چې د پاناما اسنادو مقدمې اورېدنه کړې وه چې په نتیجه کې واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نااهله وګرځول شو. د دې فیصلې وروسته د مسلم لیگ نون او سپریم کورټ ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو نور ولایتونو په څیر په لغمان کې هم مدني فعالانو له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې او حق غوښتنې په موخه یو خیمه لګولې. د سیمې سلګونه عام وګړي هر ورځ دغه پلت ته ورځي او له یادو موخو سره خپل ملاتړ څرګندوي. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
له کابل، هلمند، زابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه وروسته په لغمان کې هم ګڼو هم فکره ځوانانو د سولې او امن غوښتنې په پار خیمه لګولې چې هر ورځ پکې په سلګونه تنه ولسی وګړي ورټولېږي او له پرلت وهونکو څخه خپل ملاتړ اعلانوي. جاوید مسرور چې په لغمان کې د پرلت وهونکو د مخکښانو له ډلې څخه دی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ لوبړی مقصد دا ده چې بهرانیان، وسلوال مخالفین او افغان حکومت دا به جګړه بندي. جګړه چې بند کړه د سولې لپاره لاره واریږي. بیا هلته ګیلې او شرایط او ځینې شان رامنځته کیږي چې بیا ولس کولی شي په ښه شکل دا حل کړي. او بل مقصد هم دا ده چې کوم پرلتونه چې په افغانستان کې دي دا به ټول سره منظم شي او یو غږ ته جوړ شي.
دې زیاتوي چې په سیمه ییزه کچه د دولت د وسلوالو مخالفینو سلویخت کسیزي ډلې سره خبرې روانې دي او تمه څرګندوي چې ډېر ژر به خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او له جنګه به لاس واخلي. د یک شنبې په ورځ له ننګرهاره هم یوه ډله فرهنګیان او همفکره ځوانان په لغمان ولایت کې د سولې او امن غوښتونکو خیمې ته ورغلي ول. ایمل سړوال چې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سولې او امن د ټیکاو لپاره د پرلتونو د خیمو په مخکښانو کې شمېرل کېږي وایي چې دوی به په لرو پرتو ولسوالیو ګرځي او د سولې او امن پیغام به ولسونو ته رسوي.
کلی په کلی به ګرځو هغه خپل اهداف چې دی هغه به په یو ورقه کې چاپو پرنټو به هر چا ته به ورکوو وزر به م کوو زارۍ به م کوو خلکو ته ننواتې به م کوو ولس ته به م کوو چې را شئ خپل غږ پورته کړئ را شئ په دې غونډه کې په دغه ملي اجتماع کې ګډون وکړئ او دلته خپل حقوق وغواړئ.
لیکوال او ټولنیز فعال شیرین آغا جهانګیر وایي چې اوس په ټول افغانستان کې ځوانان بیدار شوي او خپل بنیادی حقونه چې په سر کې سوله راځي غواړي. دی وایي که ځوانان دا موقع له لاسه ورکړي نو افغانستان به یو ځل بیا د اوږدمهاله ناورین شاهد وي.
دا موقع مونږ تاسو ځوانانو ته په لاس راغلې ده باید زمي ګټه ترې واخلو. دا موقع پرېنو دوی چې ځای شي که خدای مکه دا موقع ځای شو او بیا مونږ د دې جګړې څخه یو بل خطرناک او سختې مرحلې ته لاړو بیا ممکن چې مونږ پیړې هم ځان خلاص نه کړی شو.
په لغمان کې پرلت وهونکي وایي چې په نږدې راتلونکي به د ختیځ زون په کچه د پرلت وهونکو یوه لویه غونډه جوړوي او بیا به د نورو ولایتونو له پرلت وهونکو سره ګډې غونډې کوي. د سولې لپاره به یو جامع میکانیزم جوړوي او بیا به د ټول افغانستان د پرلت وهونکو یوه لویه غونډه په کابل کې رابلي او خپلې غوښتنې به د افغانستان دولت، نړیوالې ټولنې او د دولت وسلوالو مخالفینو سره شریکوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5:00 یا 5:00. شارټ ویوز 12013 15315 او 15155.
اوریدونکو ته مشال رادیو ته په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې شو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د کرم ایجنسیو خوست ترمنځ پر پوله د پرونی نښتې پاس نن پر دغلته وضعیت حرامه دی. که څه هم د پاکستان له لورې د اوربند په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د خوست والي حکم خان حبیبي نن مشال سره د خبرو پر مهال د اوربند پخلی وکړ. پرون په کوټه ښار کې وسلوالو 2 عیسویان وژلي او 15 ټپیان کړي دي. د بریل زمواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې قبوله کړې ده. له دې پیښې وروسته حکومت پر عیسویانو غږ کړی چې ځانونه تر کوره محدود وساتي. په لاهور ښار کې د سپریم کورټ د یو جج اعجاز الحسن پر کور د ډزو د پیښې پر ضد د پاکستان د وکیلانو اتحادیې د دوشنبه په ورځ د ټول هیواد په عدالتونو کې د علامتي احتجاج اعلان وکړ. د بلوچستان وکیلانو ویلي چې دوی به د احتجاج برخه نه وي. د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک پرون په پیښور کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به دوی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه، د حکومت 15 کلنه موده مخ په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه پس د نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. د افغانستان ولسمشر وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې پرې ګټه پورته کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون دا خبره ترکیې د اقتصاد وزارت د مرستیال فتح متین په مشرۍ د ترکیې پانګوالو له یوې ډلې سره په لیدنه کې وکړه. امریکا پلان لري چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ په سر د روسیې خلاف نوي هدفي بندیزونه اعلان کړي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی د یکشنبه په ورځ وکړه. خو روسیه بیا وایي امریکا او اتحادیان په شام کې پر بریدونو کولو د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ورزي کوي. او اروپایي کمیسیون به د البانیا او مسیدونیا سره د مذاکراتو د لارې د پرانستلو لپاره اروپایي ټولنې ته سپارښتنه کوي. د خبره د هغه سند په مسوده کې شوې ده چې مشال رادیو ته هم رسیدلې ده.
او سوریدونکو د مشال مرکه 19 پروگرام درته اورو. د دیو نایده خبرونه شاهین بنیری جوړ کړی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تطبیق چې کومې ده هندوستان.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیره ما او د مشال مرکه کې تاسو تار کړلې و. نن را سره د مشال مرکه کې رازق فهیم صاحب ملمه دي. رازق فهیم صاحب د کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د تربیه او فعالیت د سازمان یا مؤسسې مشر دي. د ډېرې مودې نه د پاکستان او افغانستان چې کوم پښتون میشتې سیمې دي پدې کې د ځوانانو سره کار کوي، دغې په تربیت باندې، دغې په فعالیتونو باندې، دغې په ستونزو باندې او هغې پوکۍ چې په دې سیمه کې کوم بدلونونه را روان دي پای کې دغې سزي موارې جوړیږي د امن دپاره، د پرمختیا دپاره. نو د رزق فهیم صاحب سره به په دغه هلو ځلو باندې خبرې کوو. فهیم صاحب، تاسو ته د ټول نه وړاندې د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډېره مننه ستاسو کور ودان چې تاسو موږ ته موقع راکړئ.
فهیم صاحب، لومبي خوراته د خپل ساسو چې کوم مؤسسه ده یا سازمان دی یا اداره ده چې هغه د ځوانانو سره کار کوي، کله دې په اړه راته ووایه چې دا فکر یا دا سوچ دا آیډیا مو ذهن ته څنګه راغله چې د ځوانانو سره کار په کار دی، د دوی تربیت په کار دی؟
بنیادی طور څه داسې تجربې وسوې زما، چونکې له دې د ځوانانو سره کار له وخته وو کېده، خو یو دوه درې تجربې دارنګه وسوې چې ما ولیدو چې ځوانان په خصوصیت سره زموږ دا سیمې چې دي کوټه او بلوچستان یا که بیا دلته د پښتونخوا او د قبایلي سیمو ځوانان دا په هغه ابتدا کې ما ته داسې محسوس شول لکه د دې رجحان چې سخت دریځۍ ته یا انتیا پسندۍ ته زیات شوی وي. او هغه عوامل یا هغه منابع چې دوی درته راګرځولی سي د هغې ګنجایشونه شاید چې زموږ په تعلیمي نظام کې یا د نن زموږ په ټولنه کې کم دي. نو ما دا وسنجوله چې دا یو ضرورت دی چې دارنګه ادارې یا دارنګه سازمانونه پرانیستل شي چې هغه دا نوي مشکلات یا دا نوي چیلنجونه چې ځوانانو ته مخامخ دي دا غو مرسته وکړي چې د دې چیلنجونو مشکلاتو زه خزان وشورل شي او دا چې نوې ژوند دا ګلوبل ژوند چې هغه ته کم شان او مواقع افر کوي لا غو زه خدای استفاده وکول شي نو په دې بنیاد باندې موږ د ادارې
څنګه تاسو ذکر وکړو په دې سیمه کې د ډېرې مدونه لکه د لسیزونه د جنگ بې قراری بے روزګاری او بیا بې کوره کېدل دا ټول داسې مسلې وي چې زموږ ټولو ټولنه اغېزمنه کړه بیا ځوان کول ډېر اغېزمن کړو د دې جنگونو د دې بے قرارو زموږ د ځوان کول په ذهنونو څه داسې غټ اثرات پرېوتې دي تاسو څېړنه څه وایئ په دې
زموږ څېړنه خو دا یو که په یو لنډمهاله انداز ورته ګورې یا په لوی کینوس کې ورته ګورې نو داسې معلومېږي چې ځوانانو یو رشد کړی دی یو سفر یې کړی دی یعنې له نن څخه 10 کاله مخکې چې ځوانانو به دې شیانو ته په کوم نظر کتل هغه بیل وو او بیا چې د دوی د اکسپوژر شوی دی یا میډیا راغلی ده یا دا حالات چې د دوی په شخصي ژوند باندې خپل اغېز اچول دی او دوی ته دا د بې کوری احساس هم سوی دی او له هغه سره تړلي چې کومې ستونزې دي نو هغه یو رنګه داسې هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وایي د ترانسفورمیشن تر عمل تیر کړي دي نو زه دا ویلی شم چې په دې شیانو باندې چې کوم تاثر ابرکت و یا وقتي و چې هغه دا وشي مطلب ځوانان و دې شی ته آماده کېدل شي هغه کولای شي مطلب دا امکانات او احتمال موجود و چې هغه سخت دریځې ته لاړ شي خو له وخته سره سره د دې باوجود چې ډېر عوامل داسې پاتې شوي دي چې ځوانان همدغه رنګه پاتې شي ځوانانو خپلې لارې راایستلې دي خپل ځان ته مواقع پیدا کړي دي خپل ځغې پورته کړی دی او خپل ځان ته فورمونه لټولي دي دا زما په خیال مثبت شیان دي
تاسو د سغدریزه خبره وکړه او بیا هم د ګلوبل چینج لکه ګلوبلایزیشن د سوري لاندې چې کوم بدلونونه راغلي دي نو هغه ته زمونږ د سیمې د ځوانان لکه جنگ خو نه هغې ډیر سیز دکړه بې کوره کېدون خو هغې ډیر سیز دکړه ځان ته مواقع پیدا کړي خو د دې نوی دور چې کوم چیلنجونه دي یا کوم غوښتنې دي آیا هغه ته زمونږ د ځوانان تیار دي دغه غوښتنو ته دغه چیلنجونو ته
تیار خو دا رنګ په ډیر منظمه توګه نه دي دروازه دا د چزمش خپل کم یعنی په دې سیمه کې چې کم د تعلیم او د تربیه چې کوم عوامل دي هغه په خپل هم ډیر او کېږي دي کاله نصاب راواخلې بیا تر تعلیمي عمله پورې هغه د سپیر ډیر د وخت د تقاضو سره برابر خو نه ده البته دا دي چې نور مواقع به خلاصې شي لکه اوس میډیا ده کنه او بیا په هغه کې په تیر د سوشل میډیا نه هغه فورمونه دارنګ دي چې هغه خپل هم د زده کړې تر عمل انسانان تیروي نو زه خو داسې نه ګورم چې ډېر منظم کوششونه سوي دي چې ځوانانو ته لار لته ورته ګوته کړي همدغه چې دا په انګریزي کې ورته ویل د ټرایل اینډ ایرر نه ځوانان زده کړه کوي او هغوی ځان ته خپله لاره پیدا کوي دا دارنګه کیسې شته
فهیم صاحب که روایتي لحاظ سره موږ وګورو یا تاریخي لحاظ سره وګورو زموږ خپل انسټیټیوشنز زموږ خپل ادارې وي یعنې زموږ ځوانان یا زموږ ځوان کول به په حجره کې په جرګه کې په جماعت کې یا په کور کې د خپل مشرانو نه زده کړې کولې بیا زموږ غ روایتي ژوند چې دی اخو ډیر اغیزمن شو زموږ غ روایتي ادارې تر سره د ډيري کمزورې شوې په دې نوي دور کې زموږ سره کم مواقع دي یا کم فرصتونه دي چې هغه کې ځوانان د نوي دور د غوښتنو نم خبر شي او چې کم زموږ روایتي قدرونه دي غم د ځان سره مخ کې یوسي
ګوره په دې کې دوه درې داسې بنیادی چې موږ ورته ویلای شو ټیکنیکلی سټرکچرل یعنی ساختیاتي دغه راغله کنه بدلونونه راغله یو لږې به کوبیر به کور کې دو سره سره رجحان چې دی کیا ل یو کلیوال ژوند یو شاري ژوند ته زیات شوی دی
او
چرته مدار دی نوې ژوند دی او تقاضا هم ده چې مطلب زیات خلک سي دي کنه هغه ظاهر ده ل کلیوال ژوند چې کوم دغه رجحان هغه کم شوی دی او خلک شارونو ته او په شار کې چې کوم سہولتونه وجود لري که لاغو زخه د استفاده په توګه د دوی رجحان شارونو ته زیات شوی دی نو لا د دې سره سره ظاهر ده چې کوم زموږ هغه روایتي یا قبایلي سټرکچر وو نظام وو هغه هم له یو شکستري څخه تیر شوی دی نو په نوی ژوند کې او په یو نوی چاپیریال کې ظاهر ده چې سړی ځان ته نوي قدرونه او نوي سانچې ګوري د ژوند کولو، چونکې له کلیوالو ژوند څخه انسانان راوتلي دي، نو له هغه سره چې کوم تړلي پیسې وي یا د ژوند د معاش کوم ذرایع موجود وو که نه، هغه هم بدل شوي دي. اوس عموما ځوانان چې دي هغه پاکستان کې په خصوصیت سره یا لایسپاکو یا اګریکلچر و زراعت و که یا دا یو بنیادي ذریعه وه د معاش، خو اوس سروسز او خدماتو ته او کوم تکنیکل فیلډز دي هغوی ته ځوانان متوجه شوي هم دي، او په ډېر زیات تعداد باندې موږ وینو. په پلرونو کې هم دا یو احساس راغلی دی که چېرته په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې په کلیوالو سیمو کې مواقع نه وي، نو ډېر ځوانان زه وینم چې هغه دلته په دې نورو سیمو کې په اسلام آباد کې په پنجاب کې یا په پېښور کې په لویو ښارونو کې هغوی خپل بچیان تر دې حده پورې چې نجونه راغلي دي په کم تعداد وي، مګر نجونو ته هم دا مواقع حاصل شوي چې هغه راشي او ښه تعلیمونه وکړي او چې کوم دا نوې مارکیټ هغوی ته مواقع ورکوي له هغوی څخه استفاده وکړی شي.
فهیم صاحب، زه د ځینې کارپوهانو نه اورم چې دې بېقرارۍ یا دې اوږدې جګړې یا د څومره بحران چې زموږ په دې سیمه کې تیر شو دې کې ډېرې ستونزې نور هم پیدا کړې دي. یو ستونزې د آیډینټیټي کرایسیس هم پیدا کړې دي، یعنې د ځان د پیژندګلو ډېر زموږ د ځوان کول استازي چې دي یا غړي چې کوم دي هغه د خپل ځان پسې ورکتی چې زه څوک یم، زه زما پیژندګلو څه ده، زما تاریخ څه دی، زما کلتور څه دی. دا مسله آیا وجود لري او که وجود لري نو بیا د دې د هواري څه انتظام کېدی شي؟
د پښتانه یو خو عموما ځوان په خپله هم د ځوانۍ عمر چې دی کنه دا په خپله د شناخت جوړولو د پیژندګلو ځان ته جوړولو یو دور دی، یو دورانیه ده. نو په دې دور کې هغه نه بیا وکړه ځکه نو دا د ماشومتوب له مداره راوځي او ځان ته خپل یو شناخت خپل یو پیژندګلوي سي دا خپلوي. نو په دې لحاظ باندې موږ دا ورته ویلی شي چې دا هغه آیډینټیټي فورمیشن ایج دی که نه، یو داسې عبوري دورانیه ده چې په دې کې ځوانان ځان ته خپل آیډینټیټي خپلوي او جوړوي. خو په دې کې بیا خصوصیت چونکه موږ د پښتانه ځوان خبره کوو یا د پښتنې سفر خبره کوو، کرایسیس خو موجود دی خاص کر په دې حواله باندې چې که یو سړی له فاقا څخه را ورک شوی دی که نه، دا موږ باید لیدلي هم دي په لویو ښارونو کې چې دلته کوم د اتنیک پروفایلنګ شوی دی، او بیا هر ځوان چې هغه له سرکار سره یا له پولیسو سره مخامخ شوی دی هغه ځان ته یو تجربه لري او هغه تجربې دا سوالونه راپورته کړي دي چې زه څوک یم او له ما سره دا چلند ویلې کېږي، دا صرف په دې کېږي چې زه دا ژبه وایم یا صرف په دې کېږي چې زه له دې سیمې نه راغلی یم یا صرف په دې کېږي چې زما تعلق له فلاني قبیلې سره دی، نو دا سوالونه خو په ډېر شدت سره راپورته کړي دي. او دا تاسو ولیدل که په دا اوس نننی پاڅون کې دا زما په خیال د هغه یو اظهار هم دی چې په دومره لوی تعداد ځوانانو دې شیانو ته هرکلی وویل او لکه یو فورم چې دوی پیدا کړي چې دوی خپل کتاسیس په کې کولی شي. او د خوند خبره په دې کې دا هم وشوه که نه چې هغه عوامل یا د شناخت هغه منابع چې هغه کې موږ ورته وایي چې د ده لپاره د انټیمیډیشن یا د تذلیل سبب و د هغه اثر کې او په هغه باندې د خپل افتخار د بیا را ژوندي کولو هڅې وکړي. نو دا کرایسیس چې دی ما ته داسې معلومېږي چې هغه خپله لار پیدا کړه او کله د سره ظلم کېږي یا دی په دې باندې زورول کېږي نو د خپله خبره تر خلکو ورسوله او رسولو کوشش کوي چې باید زه په دې باندې تورن نه شم یا په دې باندې دا زما دپاره د ویکټمایزیشن یو سبب شي. جوړ
تاسو د دې پاسون خبره وکړه، د پاسون په حواله باندې یو دلچسپ خبره دا ده چې د دین مخکې څومره پاسونونه راغلي دي، یا به یو مذهبي مشر او یا به یو قومي مشر او هغه بر وړاندې شو خپل مبارزه به کوله د پښتنو په دې وطن کې په دې سیمه کې. پړومبي ځل موږ ګورو چې ډېر تعلیم یافته ځوانان دي چې هغه په یونیورسيټو کې کالجونو کې زده کړې کړې دي او هغه را مخکې شوي دي، نو دا موږ ته سخي لکه دا د ځوانانو بیداری ده په یو حواله باندې او کنه په بل حواله دا د دوی په خپل روایتي قیادت یا مشرتابه باندې هغه عدم اعتماد دی چې یار دوی زموږ مسلې حل نه کړي اوس پرې موږ خپل حل کوو.
زما په خیال چې دا به شاید داسې وي که نه لکه تسلسل په یو تسلسل کې که ورته وګورو ما ته داسې معلومیږي چې کوم عمومي چې دلته غورځنګونه یا تحریکونه پاتې شوي دي دا د خو یو تسلسل دی او دا بله خبره ده چې د دې مشرتوب چې دی هغه د ځوانانو سره دی خو زما په نظر باندې د دې مشرتابه تر شا هم چې کوم هغه تینکینګ دی یا سوچ دی که نه هغه د هغه تسلسل د خبیل نه دی کوم چې دلته په سیاسي عمل کې پاتې شوی دی که هغه په خیبر پښتونخوا کې یا که په بلوچستان کې او په پښتني سیمو کې. نو ما ته خو دا سي خلق دا انګيري چې دا کېدای شي د دې کم روایتي لیډرشپ دی که نه لاغه څخه د اعلان دی خو ما ته داسې معلومېږي چې دا هغه غږ چې دی هغه نور متنوع کړی دی هغه خبره چې کوم مین سټریم پولیټکس دي یا پولیټیکل پارټیانې نه شي کولی دا ځوانانو غږ ته او آواز ته یو لاره ورکړې ده. نو ما ته خدا دا تسلسل معلومیږي او ممکنه ده چې د وخت سره په تېرېدو کې چې کوم زوړ یا روایتي لیډرشپ دی هغه په دې کې خطره محسوسه کړي سي هغه دا کېدای شي له دوی څخه خپدوی چې کوم ګنجایش و سیاسي هغه چېرته نه واخلي لکه ځینې ځایونو تېزار شوی هم دی که یا د یو دوو سیاسي ګوندونو یا ملګرو چې کوم په دې تحریک کې شامل دي که یا په هغوی باندې سوالونه شوي دي د خپلو سیاسي ګوندونو له اړخه خو بیا هم زه چې څومره نظر لرم ما ته داسې معلومیږي چې په دې کې زیاتره ځوانان دي او دا هغه ځوانان دي کوم چې زموږ سیاسي ګوندونو روزلي وو نو داسې معلومیږي چې بل واسطه د هغو سیاسي ګوندونو له دوی سره ملګرتیا یا معاونت موجود دی مرسته موجوده ده د دې لیډرشپ او د دې مشرتوب له ځوانانو سره دی دا امکان شته چې دا په هغه رعایتي سیاست کې هم یو نوی روح واچوي.
فهیم صاحب دې پاسون یا د ځوانانو دې تحریک ډېرې هیلې م رابیداری کړي دي ډېرې هیلې را پیدا کړي دي نو خدای مکه که دا تحریک په دغه خپلو مقاصدو کې نه کامیابیږي نو بیا به په دې سیمه په دې قام په دې ولس څه اثرات دي؟
دا زما په خیال د دې څخه چې کومې هیلې پیدا شوي دي که نه عموما داسې دي چې ته په یو ډېر لوی اپریشن یا یو تسلط په یو نظام کې یې نو هلته وړې خبرې هم په انسانانو کې ډېرې هیلې او خوشبینیانې پیدا کوي. زما په خیال چې دا د دوی چې کومه هغه موجوده چې کومه ایجنډه ده که نه هغه خو داسې معلومیږي چې کېدای شي پر دې باندې به تر یو حده پورې عمل هم وشي او داسې به هم وشي چې دا بنیادي چې دوی کومې هیلې او مطالبې او حکومتونو ته ایښې دي هغه به کېدای شي پوره هم شي خو دا به تحریکونه چې دي که هغه عموما کږي هم دارنګه چې هغه راپورته کېږي او بیا به بېرته دا د یو سیاسي عمل برخه جوړي او په هغه سیاسي عمل کې داسې امکان شاید دا شان به ورسره تړلي وي چې خلک به خوشبینه کېږي هم او امکان داسې هم شته چې هغوی بېرته مایوسي ته هم لاړ شي. زما خیال باندې دا په خپله هم یو ضروري عمل دی چې نوې خبرې راپورته شي نوی پیرایا وزان ته وټاکل شي او یو نوی بیانیه چې ده که نه چې هغه ډېره متنوع وي او همګیره وي که هغه وټاکل شي زما په خیال دا په خپله ډېره لویه خوشبیني ده او ډېره ښه خبره ده که دا په داسې تسلسل سره دا روانې خبره نو له دې څخه چې کوم د پښتنو کوم تحریکونه دي که هغه لویه اخیستنه کولی شي او په خپله پښتنه سیمه چې ده له دې اغېز څخه ځان نه شي ژغورلی
فهم صاحب یوزل به بیا هغه د سختدریځۍ مفکورې ته راشو هغه دلته چې د سختدریځۍ د فکر له کوم وجې کوم نقصانات شوي دي کوم د خلکو ژوند ته د هغوی هنر ته د هغوی پراپرټي ته د هغوی جایدادونو ته نقصان رسېدلی دی د دغه سختدریځۍ مفکورې په مخه نیولو کې زمونږه چې خپل کوم کلتور دی یا زمونږه هنرونه دي هغه څه کردار ادا کولی شي ځکه چې په دې موضوع تاسو د خپل ادارې د لاندې کار هم کړی دی نو ستاسو تجربه څنګه وه؟
زما په خیال فکر مده سختریزه مفکوره ده که ده آغا زید ده جوند مفکوره ده جوند بیانیه او لجوند ده سر عدب و هنر تغیله شده که چرت مون ده هنر و خواته زود ده عدب و ده آرت و خواته زود مده ده مطلب ده ده سی مون جوند ری اصد که ولغوارو
جی
او ده آغا تر طول لوی امکان شده اگه پا آرت و پا عدبیاتو کی او ده آغا سر تغیلی پا جمالیاتو که موجود ده نو تو خدا په دې باندې ډېر قوي امکان امید لرم او یقین لرم چې ادب او آرت چې دی که نه په هغه کښې دا طاقت موجود دی چې هغه یو نوی مفکوره ورکړي او دا هغه داسې مفکوره وي چې د هغه ایمان د ژوند او د هغه په منابع او د هغه په شایستونو باندې
جی
خو هغه په خپله هم له یو سیاسي عمله سره چې وتړل شي هغه که داسې مطلب صرف په یو فانتسي کې وي که نه
جی
نو کېدای شي له هغه څخه د هغه د ټولنې د رغښت کار نه نشي واخیستل کېدلی زه خو دا په دې شي باندې یقین لرم چې د دې هنر او د دې د منابع د بیا را ژوندي کولو امکانات چې موږ څومره ولټولی شو هغومره موږ کولی شو چې د ترهګرۍ یا د سختدریزۍ چې کوم مفکوره ده هغه غیر متعلقه کړو
فهم صاحب په دې نوي دور کې چې کوم ځوانان د نوي هنرونه تخلیق کوي یا شاعران دي لیکوالان دي هغه نوي ادب تخلیق کوي د دې کې موږ یو تنقیدي جایزه اخلو نو موږ به څه وایو آیا دا چې زموږ د دې ژوند سره تړلې کومې ستونزې دي یا زموږ کومې غوښتنې دي هغې ته جواب وایو که نه د ژوند غوښتنو ته
شاید جواب ووایي تر ډېره حده پورې ما ته کله کله داسې معلومېږي چې دا بس باید چې د ژوند غوښتنو ته جواب نه وایي بلکې د ژوند دننه چې کوم امکانات دي او شایستونه دي هغه رابرسېره کړي په دې لحاظ باندې شاید ډېر لوی ادب نه دی تخلیص ما ته کله کله داسې معلومېږي په خصوصیت سره چونکې زما له شعر سره تعلق دی نو دارنګه معلومېږي چې یو خبره سهار ته په اخبار کې ووایي په سوشل میډیا ووایي بل ورځ پر هغه باندې یو نظم راشي او درېیم ورځ پر هغه باندې یو میوزیک ترتیب شوی وي نو داسې معلومېږي چې هغه غږ یو ازانګې ده که نه چې په مختلفو شکلونو کې ځان ظاهروي خو ادب او په آرت ډېر زیات امکانات موجود دي هغه باید چې یو ښه ژوند او په ژوند کښې دننه چې کوم خوشبینیانې دي شتونه دي که هغه رابرسېره کړي او خلک ژوند ته متوجه کړي نه شي د هغه شیانو ازانګې په کښې پاتې شي او د هغو اولاسو د ځانګې په کښې پاتې شي کوم چې پر موږ تېرېږي هغه دردونه ډېر قوي دي زه منمه خو هغه دردونو ته د ادب او د جمالیاتو او د آرت او د هنر ژبه ورکول هغه لوی هنرمند غواړي
زمونږ په دې سیمه کښې چې دا کوم حالات تېر شو لکه دا خو د میډیا د لارې مونږ وکتل په نړیوالو چینلونو باندې او په مقامي چینلونو باندې خو چې کوم ادیب دی یا کوم لیکوال دی ناول لیکونکی دی قصه لیکونکی دی مونږ هسې بریالي شوي یو چې مونږ دغه قصې یا دغه حالات په خپل ادب کښې محفوظ کړو د خپلو را روانو نسلونو دپاره که نه
تر ډېره حده پورې نه یو بریالي شوي په دې باندې تر یو حده پورې مطلب یو دوه درې ژانرونه داسې دي چې هغو کوم هکوو ته دې اظهار کړی دی خو که ته په نړیواله کچه ورته وګورې او هغه پیمانې ځان ته کښې دي نو زما دا خیال دی چې په کوم نسبت باندې چې پر موږ باندې دې د ناکراریانې او ناخوالې تېرې شوي دي په هغه مناسبت باندې موږ د هغه اظهار ته د ادب او د هنر پیرایې نه دي خپلې کړي زما په خیال کښې بېخي زیات امکان موجود دی چې موږ لوی ادب تخلیق کړو او دې خبرو ته دنیا په دې باندې یعنی دا زموږ په حالاتو باندې یو سړی راغلی یو شل شپې مثلا په دې سیمه کښې تېرې کړي که په افغانستان کښې وي که د پولې وا خوا ته وي که دې خوا ته وي بله ورځ پر هغه باندې ناول را وباسي او هغه بس سیلر خو زمونږ خبره چې ده که هغه په هغه کچه باندې بین المللي مارکیټ ته نه دی رسېدلی د هنر او د ادب نو دا زما په خیال چې د دې نشاندهي کوي چې موږ په کار دی زموږ ادیب او لیکوال او هنرمند ته لږ نور وس هم کول په کار دی او هغه ادبي او هنري وس دی چې موږ شاید په کار نه دی راوستلی
فهیم صاحب په آخر کښې کښې را ته لږ دا ووایي چې زمونږ د ځوان کوله په کار څه دي ځکه چې دې سیمه کښې هم حالات بدلېږي لوی اقتصادي پروژې هم شور شوي دي پ پیل شوی دی داغه سره سره د سیمه کې د امنیت او د بیقراری هم مسلې شته. نو د یو روخان سباوند لپاره د یو پرامن وطن لپاره ځوانانو لسه پکار دي، کوم هنرونه دوی لز د کول پکار دي او کوم خبرې دوی لز د کول پکار دي؟
دوی خبرې دي، یو خود ژغورنې ده او یو د پرمختګ.
جی
د ژغورنې خبره دا ده چې په دې حالات ځان کوي او ځکه چې دا یو تمالم موجود په خصوصیت سره ځوانانو ته چې هغه کېدای شي چې د یو داسې عمل برخه شي چې هغه د ده دپاره هم او د ټولنې دپاره هم د نقصان باعث وګرځي.
جی
نو ځان پوه کول ضروري دي. په ما چې کومه پیشه تیریږي په دې کې د دنیا د سلو سټیک هولډرو برخه وي او هغې خپلې خپلې ګټې ځینې اخلي. نو زه د یو ځوان په توګه باندې په کار دی چې په دې باندې ځان پوه کړم او هر هغه عمل، هر هغه څیز، هر هغه مفکوره چې هغه ما تشدد ته بیایي، مرګ ته مو بیایي یا مو تباهۍ ته بیایي، دا اصول باید چې زه ځان ته وټاکم چې که زه انټلیکچوئل طریقه باندې په هغوی ځای نه شم پوهولی، خو دا یو اصول ځان ته زدلی شم چې دغه شیان چې ما تشدد ته بیایي یا مو مرګ ته بیایي په دې کې د نورو خلکو سیاست کېدلی شي، د نورو خلکو ګټه کېدلی شي، د دې سره همکاري کېدی شي زما او زما د ټولنې په ګټه نه شي تمامه. دا خو د ژغورنې خبره سوله. د پرمختګ خبره دا ده چې نوی ژوند له دې مشکلاتو سره سره دا امکانات هم لري چې په هغې کې زیاتې مواقع موجود دي. نو زه په کار کې داسې صلاحیتونه او مهارتونه ځان ته غوره کړم او خپل کړم او خپل انویسټمنټ په ځان باندې وکړم چې هغه ما له دې سیستم سره کوم چې ګلوبل سیستم دی، که هغه د معیشت دی، که هغه د سیاست دی، که هغه د شهریت دی، له هغه سره ځان کړم او په هغې کې چې کوم امکانات موجود دي هغه په خپله ګټه راولم، ځان په ګټه هم او د ټولنې په ګټه هم. نو دا زما په نظر خو دا دوه بنیادي خبرې دي چې د ځوانانو لپاره دا کمپلیکیټډ پیچیده خبرې دي خو بهرحال ضروري خبرې دي.
ښه نو اخر کې راته خپل څه شعرونه ویل غواړئ که نه؟ ځکه چې ډېره موده شو تاسو نه موږ څه نه دي اورېدلي.
دیمړاوي
شوي
یو نو یو خوب نیم، دیمړاوي شوي خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي.
واه
دومره شوي خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي، زړه مې اوبه کړه چې و سترګو ته یې ځم وخېږي. او شعر دی چې د شپې لیوه شم او شپولونه ماتوم د وریو،
د شپې لیوه شم
او شپولونه ماتوم د وریو، سهار چې خپل حدونه وشمیرم یو کم وخېږي.
واه
د شپې لیوسم او شپولونه ماتوم د وریو، سهار چې خپل هډونه وشمیرم
یو کم وخېږي. ډېره مننه رزق فهیم صاحب چې تاسو وخت وېسته موږ سره خبرې وکړې. تاسو ډېره مننه کوم.
ډېر تشکر.